ډېر زیات خراب سلوک کیږي او ډېر زیات هغه تنګول شي روپري
د دې ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د کندز والی وای د خانابات ولسوالی د بیرتنی ولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو چندان مقاومت و نه کړی شو. د ولسوالی پرون شنبه سهار مهال د طالبانو لاسته ولوېده چې په نتیجه کې په سلګونو تنه د کور اور پرې شوو تار شول. خانابات ولسوالی په تیرو دو کلونو کې څو ځلې لاس په لاس شوې، خو د کندز والی بې ځایه شویو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې خپلو کورونو ته بیرته لاړ شي. په دې اړه نور تفصیل سهیلا حسرت نزیمی ورندی کوي.
افغان وسلوالو ځواکونو د کندوز د خاناباد ولسوالۍ چې څو ساعته د طالبانو لاس تلویدلې وه بیرته ونیوله. د کندوز والی اسدالله عمرخیل بېګا شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ په یو ساعته عملیاتو کې بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه.
طالبانو کولی سو چې د خاناباد ښار ته ننوځي او تخمینا دوی د څلور ساعتو لپاره په خاناباد کې پاتې سو چې عملیات شروع سو په یو ساعت کې ختم سو او ولسوالۍ بیرته ونیول شوه.
عمر خیل د پرونیو خبرونو په اړوند چې ځینې سرتیري په معاصره کې پاتې وو زیاته کړه،
یو سړی هم په معاصره کې نه ده پاتې، معاصرې مخکې ماتې شوې، مخکې په دې جنګ د شپې له خوا نه، او بعضې خلک چې په هر ساحه کې بند پاتې وو ټول د شپې راویستل شوي وو.
د کندوز د ښار په دېرش کیلومترۍ کې د خاناباد ولسوالۍ پرون د څو ساعتونو په اوږدو کې ونیول شوه او بیرته راخوشې کړای شوه. د شنبه په سهار طالب وسلوالو افغان سرتیر په شاتک ته ارکرل، خود ماښام د او بجو په شاوخوا کې بیرته و ایستل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی چې پرون ماښام په کابل کې د دفاع وزارت له ویان سره په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته ځواب ورکاوه، وویل د خاناباد په ولسوالۍ کې د امنیتي ګواښونو د پوره له منځه وړلو لپاره د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په کلکه دوام لري. صدیقی وویل سره له دې چې نوي ځواکونه کندز ته رسیدلي، د خاناباد د لویدنې یا سقوط په باب به هم څېړنې وکړي.
قسمت سقوط خانابادی که چی اتفاق افتاده، چرا نیروهای ما
د کندز د لویدنې په باب دا چې څه شوي وو، اولې زموږ ځواکونو له خپلو سیمو څخه ساتنه نه وکړي، باید پلټنې وشي څو موږ خالي ګاوې پیدا کړو. چیرته چې د تجهیزاتو او اکمالاتو ستونزه موجوده وه، د امنیه قمانداني، د زون قمانداني او همداشان د افغانستان ملي اردو رسونه کړي، اما پرېږدي پلټنه وکړو چې آیا رښتیا هم په خاناباد کې ځای په ځای شویو قوتونو هیڅ نه درلودل یا کومه بله ستونزه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په همدغه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې په کندز کې په پوره اندازه قوتونه شته او دغه ولایت به هیڅکله د وسلوالو لخوا ونه لویږي.
کندز ولایت قطعا سقوط نه کوي، نه یې څوک سقوط ته پرېږدي او نه د دې توان مخالفین لري چې کندز ولایت سقوط ورکړي. دا ارمان به ګورته ویسي. کندز ولایت سقوط نه کوي، زه بیا وایم کندز ولایت سقوط نه کوي، کندز ولایت سقوط نه کوي.
وزیری دغه راز وویل چې په کندز کې پوره هوایي ځواکونه هم لري. د خاناباد نښتو په عادي خلکو هم اثر اچولی. د خاناباد یو تن اوسیدونکي عبدالستار د فرانس پریس آژانس ویلي چې خلکو خپل کورونه او دوکانونه پرې ایښي دي. د کندز یو بل اوسیدونکي ننګیالی جان د رویټرز آژانس ته په خبرو کې له وضع څخه اندېښنه څرګنده کړه. وضعیت ډېر ناوړه او خطرناک دی. کوم دی دولت، کومه ده پوښتنه او ګروېږنه؟ څلور خواوې بندې دي، د خاناباد لاره بنده ده، د چاردرې لاره بنده ده، د خلکو زامن مري، پای پاکه دربدري ده. خو امنیتي دفاعي ځواکونه د کندز د والی په ګډون د سیمې خلکو ته ډاډ ورکوي چې کولی شي د خاناباد په ولسوالۍ کې خپلو کورونو ته لاړ شي.
په کندز کې د خاناباد ولسوالۍ چې پرون سهار د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه، مازیګر مهال بیرته د دولت امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغله. په ننګرهار کې هم د حصارک په ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. په حصارک کې د سیمه ایزو پولیسو قمندان وایي چې که کومکي ځواک او وسلې ور ونه رسیږي، ممکن دا ولسوالۍ هم د دولت له کنټروله ووزي. همدا اوس په ننګرهار کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری د تلیفون له لارې راسره دی. شینواری صاحب، فعلاً د جګړې په اړه ووایاست چې په حصارک کې جګړه روانه ده او وضعیت څنګه دی؟
ډیر زیات مننه سروان صاحب همدا شیبه مو چې د ننګرهار ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې د ولایت وانا تولخګونی کوانا باندې تیره شپه هم په اشاره ولسوالۍ کې جګړه شوې ده او همدارنګ هوایي بریدونه هم ترسره شوي دي. د دوی په وینا اوس په سیمه کې جګړه آرامه ده او هیڅ یو سوال طالبان نیولې وي هغې څخه هم شاتګ کړی دی. خو بل خوا د سیمې خلکو سره مو اوس هڅه وکړله چې اړیکه ونیسو ولې تلیفوني ستونزې له امله اړیکې نه بشپړې دي. ولې تېر ماښام یو شمېر سیمه ییزو خلکو سره چې تماسونه نیولي وو هغوی هم دا تایید کړله چې پرون سهار د یوې لنډې مودې لپاره د اشاره ولسوالۍ طالبان لاسته ورغلي وو او وروسته بیا هوایي ځواکونه هم راورسېدل، بمباریانې هم شوي دي. بلخوا طالب ورتهوالو هم د ولسوالۍ د نیولو ادعا کوله او ذبیالله مجاهد د ازادي راډیو سره ټلفوني اړیکو کې ویلي وو چې ولسوالۍ د دوی لاسته لیدلې ده او په دې جګړه کې په لسګونو امنیتي ځواکونو سره مضروب اړولې وه. خو ولایتي چارواکو د دوی دا بې بنسټه بلله او په خبرې چې سیمې ته په وخت سره هوایي او ځمکني ځواکونه رسېدلي دي او په جګړه باندې دوی برلاسي دي. ولې وضعیت لا هم په اشاره ولسوالۍ کې ښه نه ده او هغه معلومات چې موږ د سیمې او عیني شاهدانو نه ترلاسه کړي دي، خلک په کورو کې بند پاتې دي او بهر نه شي راوتلی، ځکه په دغه دوه طرفه ډزو کې چې د طالب لور نه کېږي او که د امنیتي ځواکونو لپاره کېږي په هغه کې د عامو خلکو کورونه لګېږي او خلک د ویر نه له کوره بهر نه شي راوتلی.
امنیتی چارواکی وایي چې طالبان له ولسوالۍ څخه په شاته هم بولی دي. آیا په دې اړه څه وایي چې طالبان کوم ځای ته شاته شوي دي؟ له ولسوالۍ یعنی څومره لري شوي دي؟
په لومړیو کې خو ولایتي چارواکو دا تر اوسه پورې نه ده منلی چې ولسوالۍ د طالبان لاسته لیدلې وي، که څه هم د سیمې خلک او سوال طالبان دا ادعا کوي چې ولسوالۍ د یوې لنډې مودې لپاره د طالبان لیدلې وه. خو ولې ولایتي ادارې دا منله چې تر ولسوالۍ مرکزي سیمو ته نږدې طالبان راغلي وو او په ولسوالۍ باندې دیدونه کول. دغه د نږدې ساحونه چې هغه د ولسوالۍ سره نږدې پرتې دي، دوی وایي چې اوس د هغې څخه هم شاتګ اړ کړي دي او دغه سیمې له ولسوالۍ پاکې کړي دي.
ډیر زیاته مننه په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د حصارک ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکول.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند وایي اوس په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له ناوړه حالت سره مخامخ دي او د دوی د ستونزو د حل لپاره د خبري هم څوک نه اوري. رستم شاه مومند اوس د خیبر پښتونخوا ایالت د حکومت لخوا د یوې کمیټې مشر ټاکل شوی چې د افغان کډوالو ستونزې وڅېړي. خو دی په خپل وایي چې دا کومه کمیټه نه ده، بلکې په یوازې توګه د کار ته ګمارل شوی. شغله مومند له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د افغان کډوالو په زور استل ناسم کار دی او باید افغان حکومت په دې برخه کې مداخله وکړي. له نوموړي سره د مرکه په کابل کې حمید محمد کړی دی.
مومند صاحب محترم، د خیبر پختونخوا حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حواري لپاره یو کمیټه ټاکلې چې تاسو یې مشري کوي. د کمیټې تر اوسه پورې د کډوالو د ستونزو په حواري کې څومره پرمختګ کړی دی، څومره کارونه کړی کې په دې ترتیب لکه څه وضاحت راکړي؟
دا رسمي کمیټې نه ده، صرف ما ته دا ویل دي چې دا افغانانو د صوبایي حکومت په منځ کې چې کومه یو رابطه اوساته او د دې چې مسلې یې نه خبر کړو. دلته اوس افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک کېږي او ډېر زیات هغوی پولیس لاس ډېر زیات هغوی تنګول شروع کړي دي. افغانانو باندې ژوند ډېر زیات دغه کړی ګران کړی دی او باید چې دغه چې کوم دی دا ودرېږي. خو زموږ خبره دلته څوک ډېر اوري نه او دلته میډیا هم د افغان مهاجرو خلاف شوی ده او دولت هم د هغوی خلاف شوی دی او پولیس خو مخکې نه د هغوی خلاف وي. نو دا په افغانانو باندې پاکستان کې ډېر سخت وخت دی. په کراچۍ کې هم دوی زورولی شي، په بلوچستان کې هم دوی زورولی شي او هلته په سیبه سرحد کې هم دوی ته مشکلات دي. زموږ کوشش کوو چې دې خبره مامورینو ته او دولتونو ته خلکو ته ورسوو، خو داسې ښکاري چې دې مشکلات لا جاري دي.
کوم رپورټونه چې په مطبوعاتو کې په هغه کې ویل کېږي چې په خپله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او عمران خان دوی هم د افغان کډوالو له استادو سره وکتل او له هغې وروسته یې له پولیسو غوښتنه کړې ده. تاسو په خپلو څرګندونو کې اشاره وکړه چې د پولیسو ناوړه چلن هم یوه جدي ستونزه ده چې افغان کډوال ورسره مخ دي. د دغه لیدو کتو وروسته او ستاسو د خپلې کمیټې د حالې ځلو په پایله کې آیا د پولیسو په چلښت کې کوم نرمښت راغلی د کډوالو په وړاندې؟
او نور راته څوک نشته، منګه وزیرانه ته هم ویلي دي، عمران خان ته هم ویلي دي، او مرکز ته هم عضو هلته هم دا خبره دو، او د ملل متحد کوم افسران دي هغې سره هم خبره کړې ده چې دا افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک روان دی، او د دې ګټه چې کوم نه چاته نشته او نقصان یې ټولو ته دی. افغانستان کې دوی کورونا کدي مري ټول دغه شوي دي، منځه تللي دي، او دلته دي کاروبار دے خلکو باندې قرضې دي، سیاپتی باندې قرض دے، او دلته بچی سکولونو کې داخل کړی دي، دغه د تجارت دے بعض ځایونو کې پیسې لګولې دي، ګاډي کورونه اخیستې دي، جزاد یې اخیستې ده، ځمکې اخیستې دي. دا څنګه تاسو په دې زور باندې واپس لیږئ؟ او دا خبره کوي چې دوی ریکارډ نشته، سیاس ریکارډ نشته، دا خبره دولت د پاکستان قصور دی، د پاکستان مامورین دی ورکی کارډ دی ورکی. ما دا دلیل پیش کړی دی چې سیاس ریکارډ نه، دا زموږ خپل قصور دی، دا د افغانانو قصور نه دی.
تاسو خپل د افغان کډوالو له استادو سره د دې نمائندګانو سره کتلی دي، دوی کوم ستونزو ته اشاره کوي او تاسو نه د دې خپل اساسي غوښتنه څه ده؟
هغه وایي چې موږ پارک پری دی، موږ ته ډېر بیزتی کیږي، موږ کړي او روان دي خلک دي، او دلته موږ باندې چا قرض دی، یا چا نور خلکو باندې زموږ قرض دی، زموږ بزنسونه دي، دکانونه دي، تجارت هم دی، دې سره به موږ څه کوو؟ نو باید چې دا خبره د افغانستان دولت اوس پاکستان سره باید چې په دې کې دا خو د هغې مسؤلیت دی، په کار کې دوی ټلیفون کړی دی، په کار کې دوی ته استنه رالېږلی دی، دلته یو استازی راولېږو، هغه چې کوم دی دلته مامورینو ته وویلې بلخي چېر دی کسونوم یې هغه دلته ویلې چې بس موږ ټول بندوبست کړی دی، کابل کې هرات کې جلال آباد کې کډوال تاسو رالېږئ، موږ هغې لپاره ټیمپو جوړ کړي دي. دا خبره د حقیقت نه ډېره زیاته خلاف ده، او باید چې دا خبره زه نه وای کړې. نو زه فکر کوم چې دا وخت دی چې د افغانستان دولت په دې کې مداخله وکړي.
یوه مسله چې تاسو هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې اوس مهال ستاسو خبره تر ډېره پورې نه اورېدل کېږي، او د کډوالو ستونزو ته د پاکستان حکومت یا صوبایي حکومت چې دی دا کومه ځانګړې پاملرنه نه کوي، د دې وجه تاسو څه ګڼئ؟
دلته د خلکو د پولیس دا تاثر دی، د پولیس دا یو غلط رپورټ دولت ته حکومت ته ورکوي چې په دې داسې اودنې چې کوم کېږي، اودنې چې کوم کېږي، په دې کې د افغان مهاجر چې کوم دی لاس دی، او په دې کې داسې خلک پټ شوي دي چې هغه دلته بریدونه کوي او چاودنې کوي او بمونه خلاصوي. الان چې دا خبرې بالکل غلطې دي، د افغان مهاجر چې کوم دی ریکارډ بالکل صفا دی، په دې ډېر څلوېښت کاله کې د دې دنیا قسم نشته، بنیاد یې کمزور دی، بنیاد د دې خبرې دی، دعوی بنیاد بالکل غلط دی، باید چې د افغانستان دولت په دې کې مداخله وکړي.
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد و.
تاسو لا پیغامونه نه.
سلام علیکم افغانانو، زه اټک یم. په افغانستان کې ډیره لوی لوب روانه ده، افغانستان کې روان جنگ ده، د ملا او د طالب جنگ نه ده، بلکې دا دی هغه جنگی لوب ده. تاسو وګورئ د 1940 نه وی 1950 نه وی کال کې د افغانستان ټول شتمنۍ په دې کې لوټ شو، چې رانه ونی و بیرته مو ونی ولا.
زه عادل دی پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبلو سیمې نه تاسو سره په تماس کې یم. زما د لوړو جګپو وړو چارواکو نه داخله لرم، د دفاع وزارت نه، د امنیت کمانډان نه، پکتیا امنیت کمانډان نه، چې دلته د پلاوی وروسته وي د وزګړي نه، دغه د نری کنډ په لیار داسې په د ولې کوچ حرام غرنی داسې ولې وروړي، د سلطه کوته او شبه د تکوانای ته جن خیلو ته لج منګارو ته دغه ټول ته دغه نه انتقالیږي. طالبان کدا لیار دې ده کې پوسټي وانه چول شي، دا خو ډیره ګرانه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي په تیر یوه میاشت کې 15 سوداګر په کابل او څلورو نورو ولایتونو کې تښتول شوي دي. د دغه خونو مرستیال ازادي رادیو ته هم دراز ویل چې په تیرې یوې اونۍ کې 2000 پانګوالو او سوداګرو د نامنو یو نخوندې توپ لکبله د خپل کار جوازونه حکومت ته بیرته سپارل دي. قاسم سولمل په دې موضوع راپور راستولی.
د سوداګرو او پانګوالو په تیښه کې زیاتوالی نه یوازې دا چې له هېواده د پانګې د ایستلو لامل سوی، بلکې هغه ستونزه ده چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین یې هم اندېښمن کړي دي. د دغو خونو مرستیال خانجان الکوزي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې 15 سوداګر او پانګوال په افغانستان کې اختطاف او یا هم پیسې ورنه غلا سوي دي، او دا شمېره د ده په خبرو د تېرو کلونو په پرتله بې سارې ده. کابل، ننګرهار، کندوز او بلخ هغه ولایتونه دي چې د ښاغلي الکوزي په خبره په وروستیو څو ورځو کې پکښې د سوداګرو او یا د هغو د کورنیو د غړو د تېښتې 15 پېښې سوې دي.
په تاسف سره باید ووایو چې په دغه یوه میاشت کې تقریبا 15 کسان زمونږ اختطاف شوي یا غلاطې شوي یا د پیسې تکتول شوي دي، او د تجارانو په منځ کې تشویش رامنځته کړی دی. زه امیدوار یم چې دې ته پولیس او وزارت داخله او دولت توجه وکړي او دا مشکل حل شي.
خانجان الکوزی وای تیرونی 2000 سوداګرو یوازې په کابل کې له دې عمله د فعالیت جوازونه حکومت ته وسپارل چې کورنۍ مسؤول نه وي. دی وای د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې د نامنیو له زیاتېدو او له بدامنیتي وضعیت زیاتې سرمایې له هېواده ایستل سوي دي. ښاغلی الکوزی وای که دا وضعیت دوام وکړي نو دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې ناوړه نتیجه ولري. په ورته وخت کې یو تن پانګوال او د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی وای د پانګوالو د خوندیتوب لپاره د حکومت ژمنې یوازې شعارونه وه.
خلک سرمایه اخلي او خارج ته ځي چې په افغانستان کې امنیت نشته. که دولت په دې کې رسیدګي وکړي او خلکو ته ډاډمن امنیت راوړي، زه فکر کوم چې هیڅ وخت به افغان خپله سرمایه خارج ته ونه باسي.
خود اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم مازادی رادیو ته ویل چې د خلکو په ځانګړي توګه پانګوالو امنیت ساتل د حکومت لومړیتوب دی. دی وایي د خلکو په خاصه توګه د پانګوالو او سوداګرو د امنیت خوندیتوب د حکومت یو مهمه دنده ده. دوی ډېر زیانمنونکي دي او حکومت دوی ته ډېر تدابیر په پام کې نیسي تر څو دوی په یوې خوندي فضا کې ژوند وکړی سي. له دې سره د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد حسیب ماهد ټینګار کوي تر هغو چې د پانګوالو امنیت ټینګ او له هغوی څخه لکه څنګه چې لازمه ده ملاتړ ونه سي، نو د پانګونې کچه به په دغه هېواد کې ورځ تر بلې راکمه سي.
تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني څپه 12 شپږنیوی او همداراز اف ام 100.5 څپه اوري. په همدغو څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اوریدای شي. د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې بیا وسلوالو د راټول بیا وستوال د راټول ټولېدو په حال کې دي او غواړي چې بل ستر حمله وکړي. دوی وایي چې په نورستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان ولایت د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکو او ولایتي شورا په داسې حال کې د جګړې بیا پیل کېدو او د طالبانو د بیا راټولېدو څخه ویره لري چې یوازې یوه اونۍ وړاندې د تیر یک شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ ستر برید وکړ.
لری لری ساحونه جمع کېدل شروع شوې دي. امکان لري چې یو غټ پیمانه باندې بیا هم یو فساد جوړ شروع کړي. دې عملی نه مخکې دغه خلکو تقریبا د 600 نه زیات کورنۍ کورونه شړلې دي.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پندزوی ازادي راډیو ته وویل ک څه هم چې په تیره نخته کې هلته پراته ملي او د امن نظم پولیس یو څه ستونزو سره مخ وو، خو کله چې سیمه ملي اردو ورسیده سمدستي حالات بدل شو او بریدکوونکي شاتک ته اړ شول.
سربازانو نیولې اردو خطا نظامه ټولو همت کو په میړانه سره د خلکو د شکست ورکړې دي او هغه د تلفات هم اوختې دي او موږ ډیر زیات واقعن کار ډیر زیات تشويش کړو.
هغه وای په یاد جنگ کې شاوخوا نوي وسلوالو مخالفینو ته مرګ جوړ لوا وختله چې مړی د جنگ په میدان کې پراته وو. پیندزوی وای اوس بیا طالبان په دې هڅه کې دي چې سر راټول شي او په وانت بل حمله وکړي. نو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د ملي اردو ځواکونو ته پکار دي چې وانت لاړ شي.
او اوس هم فعلاً وضعیت داسې دی چې په وانت وایګل ولسوالۍ کې دلته پروګرامونه جوړ کړي دي. طالبان اوس کوشش کوي چې راټول شوي دي، هلته وایګل کې جلسات ترتیب کړي دي وایي او بیرته د حملې پروګرام نیولي. او اوس فعلاً خپل اخص کوم داسې تشویش لرم چې که دغه اردو بیرته لاړ نه شي هلته ولسوالۍ کې ځای په ځای نه شي او که تا د اردو هلته همکارو نو سیگی امنیت پولیس زاکونو سره بیا زمونږ مشکل کاملا ډیر زیات جدی مشکل دی.
د ولایتي شورا رئیس وای ک چیرته ملی اردو سیمې ته نه لیږل کیږي نو د وسلوالو خلاف دی له هوایي ځواک کار واخستل شي څو بی له جنگه هغوی له برید څخه لاس واخلي.
په بلخ ولایت کې د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شو. په بلخ ولایت کې د کلیو پراختیا ریاست لخوا د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و. په دې اړه له بلخ څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
په مزار شریف کې د خزو په ځانګړي مارکیټ یعنی رابع بلخی کې د کلیو او پراختیا ریاست لخوا د کلیوالو خزو د لاسي صنایع او لبنیاتي محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو درې ورځنی نندارتون جوړ شوی دی. په دې نندارتون کې چې شپته غرفې پکې دي په دې غرفو کې د کلیوالو خزو لاسي صنایع او تولید شوی لبنیاتي محصولات نندارې ته ایښودل شوی دي ترڅو د خرڅلاو لپاره بازار موندنه ترسره شي. دا نندارتون په مزار شریف کې د ښځو په ځانګړي مارکیټ یعنی رابع بلخی مارکیټ کې چې هټیوالې ټولې ښځې دي جوړ شوی دی. او د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د دې نندارتون د پرانستې اساسي هدف داخلي محصولاتو ته بازار موندنه ده او دا کار د کلیوالو کارګرو ښځو د اقتصادي وضعیت د ښه والي په برخه کې مؤثر اقدام دی. عاقله هغه میرمن ده چې له بلخ ولسوالۍ څخه د نندارتون ته راغلې ده او دلته یې خپلو او د خپلو شاګردانو اوبدلي لاسي صنایع راوړي دي. دا وایي چې خیاطي کوي او 15 تنه شاګردان لري چې دوی ټول د لاسي صنایع د تولیداتو په خرڅلاوي د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. په دې نندارتون کې لاسي صنایع لکه وطني خولۍ، سیمیزې جامې، څپلۍ، د کولالۍ کوزې او داسې نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. ښایسته یوه بله بلخي میرمن ده چې د کمپسخي له کلي مزار شریف ته راغلې ده او دلته یې د کلیوالو ښځو لاسي صنایعو تر څنګ نور تولیدات لکه مربا، اچار، چتني هم نندارې ته وړاندې کړي دي.
له دې سره د خبري خبرونې پایتور رسیدو د روان خبرونې په دوام کې البته لاندو خبرونو ورسته میکروفون ستاسو دی. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې باب ستاسو نظر اورو چې جګړو ستاسو پر ژوند څومره منفي اغیز کړی دی. هله ده هغه اوریدونکو چې په جنگي سیمو کې اوسي په ځانګړي ډول ټلیفون راو کې او د خپل ژوند شرایط څرګند کړي. اته به یو ډیر دقیق دی اجمل تورمن د دې سات لاند خبرونه اوروي.
ډیورن کرخې ته نږدې د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان او پاکستان د امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بي نتیجې پای ته ورسېدې. د کندز والی وای افغان امنیتي ځواکونو د خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو برتانی ولیده. د غور ولایت چارواکي وای د پسابند په نارام ولسوالۍ کې وضعیت عادي شوی دی. ترک چارواکي وای دغه هیواد په جنوب ختیځ کې دیرش تنه پر یو واده د بمی عملې په نتیجه کې ووشل شول. د یمن په پلازمینه سنا کې په سلګونو زرو تنو لاریونو کړ. پرون لاریون د هغې شورا په ملاتړ وشو چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثی اغیانو دغه هیواد د ادارې لپاره جوړه کړې ده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اوکرایني سیال ته ډاډ ورکړی چې انقره به د پخوا په شان د کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د خاورې د برخې په توګه په رسمیت پیژني.
سلام، خوش آمدید. من ژکفر احمدی و اسمت ساروان در این برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 108.5 میزبانتان هستیم. تأثیر جنگ و ناامنی بالای زندگی شما موضوع مورد بحث این برنامه است. طوری که در جریان هستید همکنون بخشهای مختلف افغانستان دستخوش ناامنی ها اند و در آتش جنگ می سازند. مناطق در ننگرهار، غور، کندوز، هلمند، بغلان و برخی دیگری از ولایات ناامنند. ناامنی ها سبب شده تا خانواده های زیاد خانه هایشان را ترک کنند و بعد جاهای نسبتاً امن بروند. سازمان ملل متحد گفته که تنها در جریان سال روان میلادی حدود 200 هزار افغان از خانه هایشان بجا شدند. تأثیر ناامنی ها بالای زندگی شما که در مناطق ناامن زندگی می کنید تا حالا چی بوده؟ تجربتان را در این مورد از طریق همین برنامه میکروفون شما با ما در میان بگذارید. این برنامه سر از همین حالا تا ساعت 9:30 با وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. این است شماره های تماس با برنامه 0799-20-35-40 0700-82-27-55. از طریق سکایپ هم با ما در تماس شده می توانید. رادیو نقطه آزادی آدرس ماست. اگر تلفن افغان بیسیم دارید با استفاده از شماره 818 به ما پیام بفرستید.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار احمد جعفر احمدی در طول موضوع داره چه جنگ و جگرو یا نامنوی و ستاسو پرشون چه دول منفی اغیز کرده. البته یا شمیر آوریدون که مخی تر مخ که لطف کرده یا هود افغان بیسیم در تصواتل شمیری لاره نظرون راسته ولیده پدی رو پیغمونو که چلول و خلق و مختلف نظرون سرگن کرده. مثلا جنو ویلیده چه دودوی ماشومان لطالیم بیبرخی شویده، جنو نور ویلیده چه دیری کورانه مجبور شویده چه کور ور پریشده نور و سیموتل ولیشده او خراب جوند ولیده، دی جنو اقتصاد خراب شویده. او په دې سربیره یو راپور مو درلود په همدې خپرونو کې چې ډېر پانګوال او پانګه اچوونکي مجبور شوي دي چې حتی افغانستان پرېږدي، له افغانستان ووځي. نو د دوی له وتلو سره له یوې خوا ډېره پانګه او شتمني له افغانستان ووځي، له بلې خوا ګڼ نور افغانان چې د دوی د سرمایو له برکته یو کار روزګار درلود، هغوی له کارو له روزګاره بې برخې شوي دي. یعنې په حقیقت کې د ګڼو نورو کورنیو څخه نفقه او روزی اخیستل شوې ده په دې شکل سره. هیله لرو چې ټلیفون به راوکړي او خپل نظر به د موضوع په اړه له نور اوریدونکو سره شریک کړي.
بله، فکر میکنم شنوندای ما همین کار کردن. چند شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
و علیکم السلام، روی خط تاسو سروان سیف زده را جتور کار کنم گفت سرمون را نکوم و سداریف زده هم دیفت کنم.
مرابانی که ویزاده
سلام سیف.
سروان سیف دسی کار دیدی جگو چی کمون بندی اغیر کلنی زخپل یا دکانداری منی پا دکانداری اغیر کلی منی دی لفر پوش پندوس تا خطل ده اندسی با مونگ اتلولو دسی پلار با خب پوشالی و سار کینو تو مزیگر رو بیرتا گردید نراغلو یعنی دا سنزه بناو وستا خاصی نیشو کاری دیدی گردید کوری مونگ راسی و سار آغر آولو سودار آولو او چی سوگ ملاس کیو یعنی دسی سوگ نیستا دیده مونگ پا آمن کی پاگه کی مونگ ازرنو و تخرو کماسیلی مونگ سیم ترسو چی رسیدلی نی یار رسیدلی نی مونگ ازرنو و تخرو که بازار تلا شوم بس دی نمنه احساس کو بس دن آر وقتی زمون پا غبونو که انده انگیزه چه وزو یا بام یا جگر سنخلی یعنی ده مقتدیانو نمسی زدو رو غانی دو دفع تاثیر کرده ایجی سو دیچ اخپلا کاروبار تلاس نتیری گی زی او رخپل کاروبارو کما نمو پخوا خوبام ده سیوله شی فیزا خوی تالیوی یعنی حکومت جگر ده نمو شو چی گوری د سور د مخکې زمونږ داسې درې څلور پنځه پې کېږي چې یو عادي خیاط وو تر بېچاره ګرځېسته چې زه به دا بوکرم راوړم یو شیبل به راوړمه نن ورځې پورې مر رسره او دره کې نه لګېږي او نه راخلاصېږي چې هغه خپل هغه کور دی نه پکه ګټل هغه خیاط وو نه په حکومت کې وو نه په طالب کې وو یو شي کېم نه وو تر دره کې ورځ شیبل پته نه لګېږي یعنې زمونږ کلیوال وو یعنی دا اغیز نه ده چې هغه یو عادي خیاط ځي هغې ته دا ستونزه وي چې هغه خپل بوکرم هغه خپلې سوداګانې نه شي راوړلی یعنې د جنګونو مونږ داسې کړي یو
ډېره مننه چې ټلیفون مو
وکړو سره مخامخ کړي یو هغه پخوا خو وویل چې زه خو د طالب حکومت جګړه ده نو عام څه عام در بدل شو.
بله، سلامت اوسئ.
تشکر از پیام شما. فکر میکنم شنونده از طریق سکایپ با خود داریم. سلام، خوش آمدین صاحب.
بله، السلام علیکم، الهام کټوازی دی کابل نن تاسو ته ماس کیو.
مهرباني کوي کټوازی صاحب.
واکن کدی ته فکر وکړو چې جنگ په ټولنې په افرادو او د په اقتصاد او په فرهنګي فرهنګ باندې او همداشان په ټولنې ژوند باندې څومره زیات اثر لري دا یعنی واقعیت خبره ده. خو که فکر وکړو جنگ سے دادا دی ډیر زیات ستونزې او ډیر زیات مشکلات رامنځته کړې دي، خصوصا د ځوان او د نوي نسل تعلیم په بخش کې، چې په پکتیکا کې په ځینو ولسوالیو کې جنگ اوس هم روان دی او ډیر کسان بې کوره شوي دي. همداشان اصلي نقطې ته که فکر وکړو، یعنی هغه نوی نسل چې موږ ورته د هېواد راتلونکی ورته ورته ښه راتلونکی ورته سنجوو، یا موږ غواړو چې موږ هغه ته یو ښه راتلونکی جوړ کړو، نو باید د هغوی حکومت باید د نوي نسل یا د نوي ځوان نسل باید تعلیم توجه وکړي په هماغو سیمو کې چې هغه د طالبانو او یا د نورو خارجي کسانو لخوا په ځینې پلان شوو طرزالعملونو باندې جنګونه روان دي، او یا په یو ډول نه په یو ډول باندې د افغان نوي نسل تعلیم د مخنیوي لپاره ځینو کسانو پلانونه جوړ کړي دي. نو دوی باید داسې وکړي چې د دغو کارونو مخنیوی وکړي. همداشان دلته په کابل کې یو د افغانستان د تعلیم ملي بهیر په نامه باندې یو ټولنه جوړه شوې ده، چې دا به انشاءالله خیر وي د افغانستان هر برخه ته، انشاءالله خیر وي.
سلامت اوسې، ډیر مننه. سلامت اوسې، خوشاله اوسې. هله د چیلن نظر سرکنه کی چې ډیر اوریدونکو خبري وکړي.
بله، و لطفا اجازه بتین که سایر شنونده های ما هم نظر خود را شریک بسازن. میریم سراغ سایر شنونده های ما. سلام، خوش آمدین. شنونده داریم از طریق اسکایپ.
مهربانی صاحب،
لطفا صحبت بکنین. فکر میکنم
خیر دودی خطا شد. بله، بل اوردون که همشته اغه هم دی اسکایپ لاری. مهربانی کوی صاحب.
سلام تاشتا او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته، شفق هم د لوګر ولایت څخه.
مهربانی کوی شفق صاحب.
سلام صاحب.
دا حقیقت دا سی جنگ یو بدبختی ده او په هر څه باندې ډیره ناوړه اغیزه کوي. د مثال په ډول که زه درته وایم، د مګر لوګر ولایت کې یو منطقه ده تقریبا 15 کیلومتر د مرکز نه لري. دې علاقه کې همیشه د طالبانو او د حکومت ترمنځ جنگ وي. یعنی زه په خپل د سترګو لیدلو یو حال درته وایم چې زه تقریبا 2 مخکې په مکتب کې وم، 12 سم کې وم، یعنی پیغه کال باندې مګه تعلیمی کال په افغانستان کې 9 میاشتې ده، مګه پیغه کال 15 شپږ میاشتې مکتب ته لاړو. صرف د دې جنگ او جګړو له وجې چې پیغه کې زموږ اکثر هم سیمپیان، زموږ د منطقې خلک، حتی د مکتب شاګردان ډیر له بینه پکې لاړل. د ټول دا د جنگ تاثیر و چې هماغه نتیجه وه چې الکان ډیر په کانکور کې ناکام شول او ډیری ستونزې ورته پیدا شوې. د موږ لاکلي نه اکثره کورونه لاړل، یا کابل ته لاړل، یا نورو ولایتو ته په کډه باندې مجبور شول. نو دغه د جنگ ډیر منفي تاثیرات دي، په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر کوي، په تعلیم باندې منفي تاثیر کوي، او د نوو ځوانانو خصوصا هغه ځوانان چې هغه په مکتب کې دي دیغه په اذهانو باندې ډیر منفي تاثیر کوي. سی هغه نفر موږ زه الحمدلله په هغه حالاتو کې بیا مکتب ته لاړم، 12 نفرېغه سومه، اکثره د موږ هم سیمپیان دي، یعنی هغه مایوب سول پکې ملوس ول. اوس د حالات تر رسیدلی چې هغه اقتصادي بيخي په سپر ولاړ ده، بعض نور هیوادو ته تښتیدل، خارج تلاړل، ایران تلاړل. نو دا ټول دي جنگ منفي تاثیرات دي. کبه دې باندې موږ هم ډېر خبرې وکړو، هغه بلا هم کمی خو په اخر کې بدا وه چې خدای تعالی دې په افغانستان کې غیبی صلح راولې. دا ما نظر
ډېر زیات مننه کور ودان.
تشکر از تماس هایتون. فکر میکنم سوران صاحب امروز شنونده ما بیشتر از طریق اسکایپ تماس میگیرن.
بله،
شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، بفرمایید.
سلام علیکم جدادی را دو کارکون کو آوردن کو بولو تو سلامون او که چاره.
سلامت تو سی، مهربانی کوی.
مننه کوم ګرانو. داسې ده چې د جنگ همیش لپاره دا نومې تریخ ده او نومې ډېر بد ده. وحشت ته پکې، بربریت ته پکې، هر څه شونی دي ورسره، په ناوړه اغېز یې کوي. خو د ما یو مهم شی چې زه غواړم تاسې او اوریدونکو تر غوږونو یې ورسوم او د لوړو مقاماتو غوږ نه یې ورسوم، هغه دا ده چې کله په کوم ځای کې چې جنگ کېږي، په هغه کې طبیعي خبره ده چې ډېرې بدبختۍ له ځانه سره راوړي، مرګونه، دربدرۍ، کور ورانۍ او هر څه ځان سره راوړي. مګر هغه د افغانستان د اوسنۍ جنگ د ما په نظر باندې سم مدیریت نه لري. که چېرته سم مدیریت ولري، په افغانستان کې د جنگ په حساب باندې کورونا نو جاری
یو خبره ده لطفا د دې مدیریت په دې برخه کې لطفا خبري مکوئ دا وای چې څه اغیزه کړی ده ستاسو په ژوند کې څه اغیزه کړی یا ستاسو د دوستانو خپلوانو په ژوند کې څه اغیزه کړی دا کوي تاسو موقع درکړي څنګه جنگ څنګه ونه کې به موضوع بدلی شي مهرباني
مننه مننه داسې اغیزه حاول په دامه باندې کړی ده زه په خارج کې مغواړم سبا یا بل ورځ لاړ سم افغانستان ته خو دغه ډار او ویر لا اوس نه در اصله چې آیا زه په خپل وطن کې څنګه گزاره کوم څنګه لا سمال څنګه یو ځای ته باندې لاړ سم د چکر لپاره یو چیرته زه وګرځم په ملګرو باندې وګرځم دوستانو باندې وګرځم همدغه اغیزه ده چې د موږ تاسو په روحي ناروغي باندې اخته کړی په روان باندې متاثر کړی ده یعنی دلته زه په سعودي عربستان کې مغواړم له سبا یا درې ورځې ته لاړ سم خو مګر دغه نوسنی جنگونو زدي اندازې ته جوړ کړی ما چې آیا لاړ سم او کولای نسم که چیرته لاړ سم د ما په ژوند باندې به اغیز څنګه د ما په بچانو باندې به څه حالات تیریږي او اوس چې کوم مشکلاتو کې موږ گرفتار یو څه به کیږي هغه تیر نه وځي مننه
ډیره مننه کور دی ودان سلامت اوسئ چې اصلي موضوع باندې مخبري وکړي
به هم بله تشکر از تماسایتون فکر میکنم
تو پیغام هونه لولو
پیغام هایی را که شنمندا فرستادن برای ما البته از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم. محمود نوشته که جنگ بالای روحی کودکانش تأثیر منفی بر جا گذاشته. عبدالله می نویسه که ناامنی مانع آموزش شاگردان مکاتب در مناطق جنگ زده شده و دانش نوشته که تأثیرات جنگ و خونریزی در افغانستان جبران ناپذیر هست.
عبدالباری ظاهری لکندهار لیکلی وای نامنوی د خلکو ژوند لګوار سره مخامخ کړی یو ولایت نه دی چې نام نه وی بلکې زیات ولایتونه نام دی او کاروبار نشته او د خلکو ژوند ډیر سخت او تریخ دی. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالۍ د هلمند څخه لیکي وای جنگونو پر موږ او خلکو دومره تاثیر کړی چې ټول خلک اوس په دماغي مرض اخته دي. دوه ورونه په ژبه نه سره پوهیږي پر دسترخوان ناست یو سره جنگ او اقتصاد د خلکو ډیر کمزوري شوی دی. جنگ له لاسه احمد شاه د هلمند له مرجی ولسوالۍ څخه لیکلی وای زموږ باندې دلته ډیر سخت دی موږ ته خپل کورونو څخه مهاجر شیو الله تعالی دې سوله او آرامي راولي. بل اوریدونکې نادیا میوند چې له زابل لیکي وای جنگ زموږ د ژوند سطح خورا ټیټه کړې ده له نړۍ څخه ډیر وروسته پاتې شوی یو تعلیم چلویش کله وروسته کړی یو په تعلیم په برخه کې. بسم الله عبد الله هلمند لیکي و د جګړو زموږ د خپل ژوند پر زمون پر خپل ژوند ډیر بد اغیز کړی د جګړو عمل د ژوند د پرمختګ لپاره نشو کولای چې خواړه برابر کړو. سمی الله مسرور له کندهار لیکلی په طالبان او افغان ځواکونو ژغ کوم چې جګړې اوج ته رسیدلې د نور بس کوي افغانستان مه خرابوي سوله وکړي. عارف خان بارکزی له هرات څخه لیکلی دی وای د جګړې تاثیر درته چې افغان تجاران تاوانونه کوي یو هیواد هم باور په افغانانو نه کوي دکاندارانو ژوند هم ډیر خراب شوی دی او اقتصاد خراب دی. له زابل ولایت څخه عبید الرحمن لیکلی دی وای زموږ په ولایت کې د ارغنده پولیسوالۍ کې د جګړو له امله د ډیرو خلکو ژوند خراب دی د ډیرو کلیو خلک له خپلو کورونو څخه وتلي که جنگ په همدې شکل دوام وي شاید څوک هم پاتې نه شي. نور پیغامونه به وروسته ولولو وس په د تلیفون له لارې اوریدونکو
ته حتما پیغامایی را که شما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کردین بعدا به خانش میگیریم. البته میخوایم یادآوری بکنم که موضوع مورد بحث امروز برنامه مایکروفون شما تأثیر جنگ و ناامنی بالای زندگی شماست. تجربه دارین در این مورد لطفا همین حالا به ما زنگ بزنید و تجارب و قصه هایی را که شما دارین با ما شریک بسازین. شنمنده روی خط تلفن داریم. سلام خوش آمدین بفرمایین سیب. بله
لطفا یو سجر
رادیو آزادی است لطفا صحبت بکنین. سلام
سلام علیکم
مهربانی کوي صاحب
څنګه تاسو جوړه سره خیر
کور دی ودان لطفا په موضوع باندې خبري شروع کړئ چې ټلیفون مقطع نشي.
بس زه محمد سالم هم منواله د ګریشو سالیا 27 چې او درځي راځي راځي ټول کارکون غوړې دوم ته سلامونه وایم په دې هیله چې جوړه ورویا
سلامت اوسئ.
څروان صاحب دلته په هلمند ولایت کې څنګه چې تاسو معلومې دي چې جنگ ډېر زور اخیستی، یعنی څو محکم جنګونه وسوله، نو د هلمند حالت خو ډېر خراب دی. دلته په هلمند ولایت کې پر کوم ملي تجارانو، پر نورو دوکاندارانو، پر هر څه باندې اغیزه کړې ده. تقریبا 3500 کورنۍ خپل کوره څه لیدلی شوي چې هغه خپله خوراکي توکي لا نه لري. د شیانو بیې هم د دغه جنګ له وجې ولړه شوې ده. د لارې په مټ چې لاره بنده ده، خو سمه رتامت نه شي پیدا کېدلی. او نو په دا خاطر دلته په هلمند باندې پر ټولو هلمندوالو باندې ډېر بد تاثیر کړی. هلمند کې حالت خو همدارې ډېر زیات خراب دی. خلک یې د خپل ماښام ډوډۍ نه شي پیدا کولی. خپلو کورونو ته بیا د سوي دي مقصد 2000 یا 3000 روپۍ یا 3000 روپۍ دې کریا ورکړي د میاشتې. نو بار دې کریا ورکړي، خپل خواري وکړي، نه خواري شته نه څه شته. ګرد ملي تجاران چې خپل تجارت کوي شته زیاتو. په دا خاطر چې جنګ نامنی ده په هلمند کې، نو دغه ټول هېواد باندې دغور دماغي ناروغي سره وکړي. د کوي ټول هېواد وال ته، نو باید دا جنګ و جګړې لاس واخلو، ځکه چې دغه نیکبختي نه راولي، بدبختي راولي دا جنګ. نو دغه پر هلمند باندې ډېر بد تاثیر کړی دی جنګونو.
سلامت اوسئ. کور دې ودان. بل اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو. مهرباني کوي، ازادي راډیو ده.
سلام، خوش آمدین، بفرمایئ صاحب.
بلې، السلام علیکم. سلام علیکم، کیرو له دې ته ویل چې
سلام
تاسو نه نه ځان تاسو تاسو کار سلام نه وایم، محمد بهاره نه کار تاسو
مهرباني کوئ صاحب.
نه 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 وای چې نن تاسو موضوع دا پر ځای موضوع دا زته جنگ ټول ته معلومې جنگ هیڅ وخت څه ده نه دی ټول بل بل سره سلام تاسو محترم دا څلور لسیزې یا دا 2017 کال موږ تاسو ته یاد کړی چې جنگ د دې ځخلې د دې شپږ کال دروان تاسو کله چې په ټول باندې پلان دا ورځ باندې ملي چې موږ یې نوې شوی دا څنګه شوی اټک دی شوی کنه نو دا چې نور اونې تاسو نو جنگ د خلکو پر اعظم باندې د خلکو پر دماغو باندې د خلکو پر کاروبار باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ډېر روان تا ټوک په خپل افغانستان کې سرمایا خپل ګزارې نه کوي. دا هغه دي چې زما سرمایا ګزارې په ټولو کې ما هغه د غوړې په دای کې نه دي چې مثال د خپل کار ومخه ویې کنه هغه په څه باندې دا چې هغه خپل نه تر څو دي نو ځنګ دا غوړې په ټولو هغه انسانانو دا ستوري دي ته دا وره چې شابک مټر تیر کې یا پولیس د مټر راغلو د زموږ د راتلونکي د چې اوس د خو په پیټیږي د سکری نو هغه خلک ته ولدا چې کړي چې په خپل کاروبارونو کې ترواته چې د څه وکم کوم فاته لا کوم کله چې په کاروبار کې پاره کې اگر چې په خپل سره د باور په چا پورته د کورنۍ غړي بیا په دغه نه دي بیا راځي کومه ګرا نو تاسو کومې په څه نه خپل باندې دغه جنگ تاسو کوي ځکه چې هغه پاتې شي چې دا هغه وخت د کور غړي راځي البته چې څوک چې خدا دا بیا راځي کومه ده فاجي نو جنگ هیڅ وخت څه ده ټول په بخښه ده الله دې ټول راولي چې نو تاسو انور کړم سبحانه
سلامت اوسه ډیر مننه چې نظر مو څرګند
کړ. تشکر از تماس شما. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم، سروان صاحب رحمانی ده کندهار خبرم.
مهربانی کوی رحمانی صاحب،
ما خپل نظر دا دی سروان صاحب جنگ سره بعد بلاده بیا په تیر په افغانستان کې د څو جنگونو په داسې ډول چې ډیر سي دي یوازې پر ملکی خلکو نه پر نوامن پر ارتشا باندې تاثیر کړی دی. د جنگ پر اقتصاد باندې پر ارخوا باندې خپل مکتب با مکتبو باندې شاګردان باندې څوک په ښه خوشحالي سره خپل درس نه تللی پر ارخوا باندې تاثیر کوي. سروان صاحب
سلامت اوسئ، چې نظر مو څرګند کو کور ودان. بل اوریدون که املرو بیا با ورشو پیغامونو تا چه تاسو دفان بیسیم داتا سوات لشمیری للاری راست ولیدی. مهربانی صاحب.
بله، بفرماین صحبت بکنین.
خبری وکی لطفا.
فکر میکنم میشنه منده ما
دوی لماقی استفاده وانکره. رازی بله. که پیغامونه ولولو پیغامونه هم ډیر زیات راغلی دي.
بله، صابر از برکی برک نوشته که مردم این منطقه از جنگ شش روزه
شاید په منطقی کشپر بله. که جنگو
خب ظاهرا مردم به سطوح آمدن و از کمبود مواد غذایی شکایت کرده و گفته که راه ها بند است. شنونده دیگر می نویسه که عبدالمتین از فاریاب، البته گفته که مردم در افغانستان تأثیرات جنگ را تجربه میکنن و به این خاطر غمگین هستن. غفاری از تخار می نویسه که محصل پوانتون کندوز است و اما در کندوز قطعا درس وجود نداره و جنگ بالای روحی محصلین تأثیر بد بجا گذاشته. صنعت الله نوری باشنده ولسوالی خوست ولایت بغلان می نویسه که جنگ و نارامی زندگی آرام مردم را از ایشان گرفته و مردم در یک فضای بی‌اعتمادی به سر می بنن و هیچ امید نسبت به آینده ندارن. خب شنونده دیگر گردیزی از گردیز می نویسه که جنگ یعنی وحشت و خشونت. فکر می کنم تمام شد.
بله جوش مردور پیغامونه به زول ولم. نورالهدا هدایت لغمان لعلینگار و لسوالی زخیلی که وی پا موش بندی جگری دومره اثر کرده چه مجبوری یو چه خپل وطن پریشو زکه کل چه مکتب تا پلار روانی و حکومتی زواکونو لخوارده زیر بندی که جه و کل هم ده طالبانو للوری. نادیا میوان لزابل لکی جنگ زموش ده جواند پزونج پښوان باندې ډېر منفی اخیست کړی دی. همدارس شیرولی لیکلی دی، شیرولی لالزاده له پکتیکا ولایت څخه دی وای چې د جنگ له لاسه افغانستان در پدر شو، نور بس دی، دعا کو چې جنگ ختم شي. عابد له بالا بلوک د فراز څخه لیکلی وای جګړه خو تبن چې پر انسان تاثیر کوي، خود افغانانو باندې بیا خورا بد تاثیر کړی دی. مریم سادات له میدان وردګو څخه لیکلی دی چې جنگ په خلکو ډیر اغیز کړی، ځکه ډیر خلک د جنگ له امله مجبور شوي چې خارجي ملکونو ته لاړ شي. او همدارس شاه محمود د کونړ له نارنګ ولسوالۍ څخه لیکلی دی جنگ بربادي او تباهي ده او په اقتصاد او تعلیم باندې ډیره ناوړه اغیزه کوي.
تشکر از پیام های شما. شنونده ای رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و پس از 7 شام تا 7 صبح روی همین موج های متوسط 12.96 اف ام 100.5 نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. باز هم شنونده داریم از طریق اسکایپ. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم، من عبدالمجید هستم، از کابل صحبت میکنم.
خوش آمدین آقای مجید.
زنده باشین. دیگه با موضوع برنامه شما رو بسیار خوش کردم. دیگه موضوع قسم است که دولت دی مقصر است، چون دولت با تجار آنقدر برخورد خشم داره، با مجرم نداره، با تجار داره. اگر تجار اندک غلطی کنه با یک موبایل با مجرم زنگ بزنه، تجار آن واسه دستگیر میکنه و قسم دستگیر میکنه که
اما بله. با معذرت، موضوع مورد بحث برنامه ما تأثیر جنگ و ناامنی بالای زندگی شماست. خب شما در کابل زندگی میکنین، کابل هم آرام نیست. چقدر تأثیر داشته جنگ بالای زندگی شخصی شما و خانواده تان؟
تاثیر بسیار بد داره، چون ما در کابل هستیم خو کاروبار ما بیرون از کابل است. ما تا به کاروبار خود رفتن نمیتونیم، تا لجه اگر کار داشته باشیم از کار خود نظارت کرده نمیتونیم. ما مجبور دیم کابل قید هستیم. تا به دفتر خودم باز روز که بفهمیم که حالات خراب است، به دفترم نمیم، از مخانه به حساب دفتر خود چی میکنیم. دیگه بسیار زیاد
اینجا شنونده ما از طریق شماره 818 نوشته که جنگ بالای روی کودکانش اثرگذار بوده. شما هم بدون شک در خانواده تان اطفال و کودکان دارین، چقدر اثرگذار بوده بالای روی کودکای شما؟
بسیار زیاد. ما وقتی که کودک یک روز که انفجار شد و سه روز کودک ما مکتب نمیره و میترسه میگه فلان کی جا انفجار شد، ما مکتب نمیریم که اونجا با مام به حساب چی میشون، چون همین تلویزیون ها رو میبینه و چیزا رو که از انفجار که واخبر شد به مکتب نمیره. حتی یک قدر تاثیری بد در اثر اطفال هم، اگر در نزدیکای خانه ما انفجار شد و بیخی هر روز به زور روان میکنی که مکتب بریم، میگه نه نمیریم که چون انفجار شد ما آگار میشیم سوایی تو بشه. نگه روحی بسیار تاثیر بسیار بد داره دیگه انفجار تو جنگا را که یا میده دی تلویزیون ها میبینن اطفال ها. تا ما در خانه کوشش میکنیم که اطفال باید خبرهای جنگ نبشنه و کارتونی رسل کنن، چرا که تاثیری بسیار بد دارن و همه فهمن که اونا در اوج جنگ روان است و مرمیس و تلویزیون ها همی چیزها را لایف نشان میده، بسیار تاثیری بد دارن.
بله
تشکر از تماس شما.
هم در از دی چودنو آوازونه دی دزو آوازونه ده هم
بدون
تلویزیون منو گوری اوری دی تلفن لاری بل اوریدون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو ده.
سلام خوش آمدین سیب. بله لطفا صحبت بکنین، صدای شما پخش میشه به طور زنده.
علانظر خبری بسره کوم کلامه تاسو اوریدم که وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني علانظر صاحب.
زه به د جنگي حالت یو ناور په دې تاسو بیان کوم چې په داسې حالت کې خپل اخلاقي څوک مخه نشي نیولای، قاتل قتل کوي څوک مخه نشي نیولای، ځکه حالت جنگي حالت هر څوک خپل کار کوي. حکومت دا مصروفه دی، حکومت ته هم څوک په داسې حال کې ګیله نشي کولای، ځکه په دا خاطر چې حکومت د جنګ روزګار نه دی، د خلکو امنیت به تعمین نه وي. یعنی هر څه که کېږي خو بیا هم مسله کې څوک په غاړه نه شي اخیستلی، که څه هم دولت په مسؤول وي خو بیا هم دولت ځان ته دا دلایل لري چې جنګي حالت کې زه نشم کولای چې ټول شام ته رسیدګي ولرم.
بله صاحب ډېره زیاته مننه، شو چې لنډ نظر مو څرګند کړو.
بله
بل اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کوي یا آزادي راډیو ده.
سلام بفرمایئ صحبت بکنین.
بله سلام علیکم.
سلام خوش آمدین صاحب.
الو
صدای شما را میشنویم، بفرمایئ صحبت بکنین.
سلام علیکم.
سلام، از کجا به تماس شدین؟ صدای شما را ما میشنویم، رادیویتان را پخش بکنین.
محمد زمان هستیم.
زمان جان بفرمایین صحبت بکنین.
جنگ و نامنه بسوادی را ببار میارم، نابودی اقتصاد را ببار میارم، وحشت و دهشت تکله ها را یعنی زینش را ضعیف میسازه و اقتصاد را بند میبره.
زمان جان پیش از این که ادامه بیتی لطفا رادیویتان را صدایش را پخش بکنین.
مقامای دولتی را میخواییم که هر چی واجلتر در یک اسلام جدی بکنن.
خب تشکر از تماس شما.
بله
فرصت ما کم شده میره سارون سیب،
وقت نلرو، صرف یاو دو پیغام با ول ولو چه اوریدون که راسته ولیدی او اوریدون که زخه غوارو پا این حال که چه ده افان بیسیم ده تصواتلش میده لاری پیغامون را واستوی لخبرون و روسته بی ول ولو احسان الله لیکلی باید احسان الله تعلیمی تخلصته و لکندهار څخه لیکلی وای دا جنگ او جګړې دي چې زموږ ژوند دی د زیاتو اقتصادي، روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کړی دی او بیکاری اوج ته رسولې ده. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت څخه لیکلی دی، وای په هلمند کې د جګړې له امله 130 ژوند زده کوونکو پر مخ تړلی.